راټیټی نشي، پاتې روژه به څنګه تیروي؟ خلک له دولت او سوداګرو غواړي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لومړنیو توکو بیو ته پاملرنه وکړي او په دې توګه دې له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو د خبریالې جمیلې ظریف په راپور کې به واورئ چې افغانانو پرون د روژې لومړۍ ورځ څنګه او له کومو ستونزو او هیلو سره پیل کړه.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوې دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کول ورته ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د قیمتونو له لوړوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی حاجي احسان الله هم د قیمتونو له لوړوالي شکایت کوي.
قیمتونه ډیر لوړ دي، خو پروردګار او کومک دې دې مله سره کې قیمتونه ډیر، نفت هم لوړ دي او غذایی مواد هم لوړ دي. نو
همدارس د کابل ښار ځینې هټیوال هم د بیو لوړوالی مني او وایي چې د روژې د مبارکې میاشتې له را رسېدو سره د یو شمېر خوراکي موادو بیې تر 10% پورې لوړې شوې دي.
قیمتونه خو ډېر جګ شوي دي، دا روژې نه مخکې یو میاشت مخکې هم قیمتونه ډېر جګ وو، خو دا څو ورځې کې نرخونه ډېر جګ شوي دي.
په کابل ښار کې داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره د یو څه برابرولو ډېره وسه نه لري. په دې اړه به یوې مېرمنې ته غوږ شو.
دومره ستونزې لرم چې څه درته ووایم. کونډه ښځه یم، د کار کول لپاره هیڅوک ام نه لرم. یو ځای مې وو چې په ښار کې به یې بوټونه خرڅول، خو اوس هغه ام بېکاره دی. خدای دې په ما ورحمېږي. دا څو کاله کېږي چې یوازې په چای او وچې ډوډۍ ټوله روژه تېروم. یو ګاونډی مې وایه چې تېر کال به یې ام دوه دانې پیرکی راته رالېږل او په هماغه به مې روژه ماتوله.
په افغانستان کې په ښارونو او بازارونو کې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر ځینې ځانګړې تیاریانې نیول کېږي. د ښار په هره ګوښه کې خرما، رنګارنګ مرباګانې، ترشیانې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کېږي. خو د دې ټولو تیاریانو سره سره بیا هم ځینې خلک د روژې په میاشت کې خپله حوصله له لاسه ورکوي، ان تر دې چې د کورنۍ له غړیو سره هم تاوتریخوالی کوي. په دې اړه د کابل ښار یوه اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته داسې وویل:
ګډ وډي خبر ورسره نه کېږي، دی ورسره شروع کړه بل سره شروع کړه، نور دې مازغه یې کار نه کوي. خو دا نسوارو کې دی ډېر بېتابه یې، او چې نسوارو کې سم سړی چې نسوارو نه کې تات خوله در واچوه، مات خوله را واچوه، لور وهي، زوی وهي، ما وهي، اخر زور ته لکه وسیله کو بال در روژه په خوله ده.
خو بل خو بیا ځینې خلک د افغانستان په جګړې کې لږ کېلو خو غواړي چې لږ تر لږه دې په روژه کې له جګړې لاس واخلي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی دین محمد خپل نظر داسې څرګند کړ:
زموږ هغه ورونه چې طالبان دي او که مجاهدین، زه ورنه غواړم چې نور نو له وژنو لاس واخلي، ځکه هغوی کوم امریکایی نه بلکې خپل مسلمان ورور وژني. زه چې دلته ناست یم او خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پسې راوتلی یم، ما وژني. خدای جل جلاله فرمایي چې یو مسلمان باید یوه مرغۍ ونه وژني، که نه د انسانانو وژنه خو لا څه کوي.
څو ورځې مخکې د افغانستان د عالمانو سراسري شورا هم د دولت له وسله والو مخالفینو وغوښتل چې د روژې په مبارکه میاشت کې له جګړې لاس پر سر شي. خدا چې په دې مبارکه میاشت کې به بیا هم د افغانستان یو شمېر خلک د جګړې په اور کې وسوځي او که څنګه، دا په جګړې کې د ښکېلو خواوو په هوډ پورې اړه لري.
روژه او د خلکو ستونزې او اندېښنې له کابله د ازادۍ راډیو د خبریالې په راپور کې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې د روژې د مبارکې میاشتې له رارسېدو سره سم د افغان سوداګرو یوه اندازه هغه مالونه هم افغانستان ته راورسېدل چې د څو میاشتو راهیسې د پاکستان حکومت د تلو اجازه نه ورکوله. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې شاوخوا 100 کانتینرونه مال د تورخم او چمن له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. په دې مرکه کې چې په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن کړی ده، ښاغلی الکوزي لومړی افغانستان ته د دې مالونو د رسېدو ډاډ ورکړ.
تاسو به خبر یاستئ چې تقریبا 45 ورځې مخکې د افتا قرارداد رسمن اعلان شو او د افتا د قرارداد د بعضي تخنیکی مشکلاتو په اساس باندې زمونږ 5000 کانټینر په کراچۍ بندر کې ودرېدل. هغه کې تقریبا 25000 ټنه خالص غذایی مواد چې دا زمونږ په بازارونو یې منفي تاثیر وکړ او نرخونه په بعضي جنسونو کې ډېر جګ لاړ، حتی 40%، خصوصا خوراکي مواد او غوښې، د چرګانو هګۍ، سبزیجات او داشیان. بیا نو د افغانستان رئیس جمهور د پاکستان د رئیس جمهور نه تقاضا وکړل او هغوی دوه میاشتې دې د فاره وخت ورکړو چې په پخواني اصولو بدون د قید و شرط باید دا مالونه افغانستان ته را انتقال شي. خوشبختانه چې دغه درې څلور ورځې کېږي چې دا پروسه د لړۍ شروع شوې ده او لومړنۍ جوپه یې تقریبا د شپېتو نه اضافه کانټینر یې د تورخم د سرحد د لارې نه او همدارنګه تقریبا څلوېښتو په شاوخوا کې کانټینر یې د بولدک د لارې نه افغانستان ته داخل شولې. دا اوس مونږ د درې سوه په شاوخوا کې کانټینر یې د پېښور او کوټې په لار کې لرو چې دا به هم انشاءالله په دې دوه درې ورځو کې راشي. او یو څه مشکلات هلته موجود په تخنیکی لحاظ چې بیګا وزیر مالیه د پاکستان سره خبرې وکړلې او هغه مشکل هم حل شو. اطمینان یې ورکو دې کې تقریبا نوي کانټینر خالي غوړي دي او همدارنګه بوره هم پکې ده، چای هم پکې ده. نو زه امیدوار یم چې دا مواد به ډېر زر افغانستان ته راورسیږي او په نرخونو باندې به مثبت تاثیر وکړي او هغه نرخونه چې د دغه علت له مخې نه جګ شوي وو هغه به بېرته راښکته شي.
نو دا ټول مواد چې هلته پاتې دي دا به په څومره وخت کې دلته افغانستان ته راورسیږي؟
نو دغه پروسه چې دا اوس روانه ده او که نور موانع او یا مشکلات ورته ایجاد نشي زه فکر کوم چې د دوو میاشتو په موده کې انشاءالله دا به په مفصل ډول راخلاص شي. اما یو څه چې قابل ده یادوي ده هغه دا ده چې دا تشویش وجود لري، دا تخنیکي ستونزه چې مونږ د افتاد قرارداد له مخې نه چې مونږ یو رقم سره تعبیر ته اخلو او پاکستان بل رقم، دا که په دې یوې نیمه میاشت کې د افغانستان دولت حل نه کړي او یو طریقې کار او یو رهنمود یو سیستم د دواړو مملکتونو ترمنځ را نشي دا مشکل پاینده کې هم مونږ لرو. کال په اوږدو کې تقریبا درې ځله کراچۍ بندر دا چې مشکلات سره مخامخ شو.
یعنې دغه مواد سلته بندول دغه نوی تړون د تخنیکی ستونزو لامل دغه هلته بندول؟
بله، دا مواد چې ټول پاتې دي دا فقط دغه نوی تخنیکی ستونزې چې دا پرزن بانک ګارنټي ده یا انشورنس دی، د موټر انشورنس دی، د مال انشورنس دی او په انشورنس کې بیا ګارنټي اخیستل کېدل دي. اګریمنټ ډېر په سهولت باندې بحث کړی دی مګر ډېر کم مواد دي چې هغه تخنیکی دي او خالص په ګمرکاتو پورې اړه لري، ترانسپورت په وزارت پورې اړه لري. دغه دوه وزارتخانو تر اوسه پورې خپل کارونه نه دي کړي. زه امیدوار یم چې دې ته توجه وکړي، لاړ شي او پاینده کې دا ستونزه پیدا نه شي. دا مالونه چې اوس ولاړو هر څومره مصرف چې تیر راغی، هر څومره ډیمرج چې تیر راغی، فقط او فقط دغه تخنیکی ستونزو په اساس تیر راغی.
د سوداګرۍ وزارت خو وایي چې څه خاص تخنیکی ستونزه نه ده موجوده ځکه مالی او بانکي تضمینونه ډیر راکم شوي دي، د پاکستان سره موافقه شوې ده چې هغه کومه خاصه ستونزه نه ده. او بیا دا څنګه ستاسو دغه په خبرو کې په نظرونو کې اختلاف د دې عوامل څه دي؟
نو دا خو یو معلومه خبره ده، دا پنځه زره کانټینر چې دا شپږ څلوېښت ورځې ولاړ وو که دا تخنیکی ستونزه نه وای خو دا به ولې ولاړ وی؟ وزارت مالیه او دولت چې دا خبره کوي نو دا مال ولې ولاړو؟ دوی ولې ودروی؟ دوی خو په دې اعتراف کوي چې دا مال ولاړو. نو که چېرته تخنیکی ستونزه موجود نه وای او چېرته دا مشکل موجود نه وای ولې زموږ صادرات نه کېدل؟ دا صادرات په قبل دا دوه ورځې کېږي چې زمونږ د سلو نه اضافه کانټینره میوه تازه وچه او قالینې او دا ولاړ دي په تورخم او په ویش کې. دې ته څوک اجازه نه ورکوي پاکستان
خاورې
ته داخل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزیو له ازادې راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې پولیس وایي چې وسلوالو کسانو پرون په سند ایالت کې لسو ټانکرونو ته اور ورته کړ. پولیس وایي په دې ټانکرونو کې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته تیل وړل کېدل چې تر شلو زیاتو وسلوالو پرې ډزې وکړې او په نتیجه کې پنځه تنه ژوبل شول. راپورونه وایي چې د دوو ټپیانو حال نازک دی. اسمت ساروان او په دې اړه تفصیل.
ناپیژندل شویو وسلوالو د دوشنبې په ورځ د پاکستان په جنوب کې لس ټانکرونه چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته تیل رسول وسوځول. د پاکستان د پولیسو چارواکو وویل بریت هغه مهال وشو چې د ناټو د تیلو ټانکرونه د کراچۍ له بندري شاره د خیبر پښتونخوا ایالت د مرکز پېښور ښار لور ته روان شول. د راپورونو له مخې په حمله کې د وسلوالو حمله کوونکو په ډزو د درو موټر چلوونکو په شمول ټول ټال پنځه تنه ژوبل شول. ټپیان سمدستي د درملنې لپاره د پیښې ځای ته نږدې روغتون ته یوړل شول. د ډاکټرانو په وینا د دوو ټپیانو حال ښه نه دی. په پاکستان کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هر څه موده پس د ناټو پر اکمالاتي کاروانونو بریدونه کیږي خو په سند ایالت کې دا ډول پیښې ډېرې کمې کیږي. د پولیسو په وینا وسلوالو کسانو پر هغې لوی لارې چې له کراچۍ څخه خیبر پښتونخوا ته د پنجاب له منځ څخه څېدلې ده پر ټانکرونو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې ټانکرونو اور واخیست. فرانس پریس خبری آژانس ته د پولیسو یو مقام ویلی چې حمله د شاوخوا 15 تنو وسلوالو کسانو له لوري هغه مهال وشوه چې د ټانکرونو چلوونکو په رستوران کې چای څښه. دغه مقام ویلی چې دوه موټر چلوونکي او د رستوران خاوند ژوبل شوي دي. د دې پیښې له کبله د سړک د غاړې یو رستوران او همداراز درې کوچني دوکانونه وسوځېدل او دا لویه لار په ساعتونو د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوه. د اطفایې مامورینو د اور د شدت له کبله 15 ساعته هلیزلې وکړې چې اور ووژني. د پولیسو په وینا حمله کوونکي له ډزو وروسته په تیښته بریالي شول. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو پولیس وایي چې تحقیقات یې پیل کړي، مګر په حملې کې د چا د لاس درلودلو څرک نه دی لګولی. دا ډول بریدونه عموما هغه سخت دریځې ډلې کوي چې له پاکستاني طالبانو او القاعده سره اړیکې لري. امریکا او ناټو وروسته له دې چې د پاکستان لارې ناامنه شوې، له روسیې او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ترانزیتي موافقې کړي.
په همدې حال کې چین پرون په پاکستان کې روزل شوی افراطي وسلوال په هغه یو برید تورن کړل چې د دې هیواد د لویدیز په نارامه سیمه کې وشوه. د چین د سینکیانګ ایالت په کاشغر ښار کې د یکشنبې ورځې په برید کې د 15 برید کوونکو په ګډون ټول 11 کسان ووژل شول. له دې یوه ورځ مخکې په همدې ښار کې دوه کسانو یو تښتول شوی لاری د خلکو په ګڼه ګوڼه ورننه ایسته. په دې پیښه کې د لاری د دوه تښتونکو په ګډون 9 کسان ووژل شول. د تشدد د پیښو د چین په لویدیز سینکیانګ ایالت کې کړکیچ نور هم پراخ کړ. په 2009 کال کې په دې ایالت کې د چینایانو او اویغورانو ترمنځ چې اکثر مسلمانان دي له نښتو وروسته په دې سیمه کې کلک امنیتي تدابیر ټینګ شول. د تاوتریخوالي په دې پیښو کې نږدې 200 کسان ووژل شول. د اویغورانو نړیوال کانګرس چې مرکز یې په جرمني کې دی وایي له دې ویریږي چې ښایي د دې تشدد په پلمه به اویغوران چې د دوو کلونو مخکې په تاوتریخوالي هم پړه ګڼل شوي وو د حکومت لخوا یو ځل بیا وځپل شي. د کاشغر ښار چارواکو د هغو دوو کسانو د نیولو امر کړی چې ویل کېږي د یکشنبې په ورځ د پیښې له ځایه د تیښتې په حال کې لیدل شوي دي. د کاشغر مسؤول چارواکي وایي د وسلوالو تروریستانو یوې ډلې پر یو رستوران برید وکړ، د رستوران مالک یې وواژه او ودانۍ ته یې اور واچوه. همداراز ویل شوي چې مشکوک تروریستان له دې وروسته لارو کوڅو ته راووتل او هر څوک چې په مخه ورتلل په چاکوګانو یې وهل او په پای کې یې 4 کسان ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې 4 وړه برید کوونکي له پولیسو سره د نښتې پر مهال ووژل شول او 15 وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کاشغر سیمه ییزو چارواکو په خپله انټرنټ پاڼه کې ویلي دي د دوی لومړنیو تحقیقاتو ښودلې ده چې د کسانو د وسلو او بمونو کارول په هغو مرکزونو کې زده کړي دي چې د ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم ډله یې په پاکستان کې جوړ کړي دي. دا غورځنګ د سینکیانګ د خپلواکۍ غوښتنه کوي. د چینایي چارواکو په خبر پاڼه کې په دې اړه ثبوت او شواهد نه دي وړاندې شوي، خو چین وایي چې دا له القاعده شبکې سره تړلې ډله ده. قدرمن اوریدونکو دا د دې